السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوې پریکړې لیک تصویب کړ. د افغانستان د چارو یو مخکښ څېړونکی بارنټ روبین بیا وایي د نړیوالو مرستې هغه وخت ښه اغېز لرلی شي چې نړیوال د کابل له حکومت سره په تعامل کې وي.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سمکار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي، او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشئ سم فعالولی تر څو له حکومت سره معامله ونه کړئ.
د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري کوم شبکې چې پرون په کابل کې بیا د خپل فعالیت پیلېدو اعلان وکړ. مسؤلین وایي هدف یې د نړیوال ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږي رامنځته کول دي. یو شمیر کابل ښاري
دا خلک چې فعالان د مدني دي، دغه موږ ته هیڅ کومک نه دي کړي، ټول پیسې په غارت وویل.
د کابل ښار یو اوسیدونکی و. په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د موسیقي په اړه د طالبانو د حکومت دریځ ته کتنه کړې ده.
ساس چې دا د شیطان ټالۍ ده، چونکې زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده، په یوه اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي.
د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې اوریدل شي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو د ډاکټر لاسکر چې یو شمېر نړیوال مرستې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر د سیمې ته د ورتګ مخه نیولې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. بشپړ خبرونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. د متحدو ایالتونو خزانه وزارت پرون وویل دا جوازونه به د متحدو ایالتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو تر لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشتي افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د خزانې وزارت مرستیال والی اډیمیو په یو بیان کې وویل موږ ژمنو چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو، خو له بده مرغه د افغانستان اقتصاد له سخت ګواښ سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت 80% کې بودیجه نړیوالې ټولنې ته میلوله، او د راپورونو له مخې سږ کال به د افغانستان بودیجه 10% ټیټه شي چې له دې سره به بشري بحران نور هم ژور شي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د کورونا 1 میلیون ډوزه واکسین افغانستان ته واستوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا وایي چې د متحدو ایالاتونو حکومت پلان لري چې د واکسین د مرسته پراتونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوی واکسین 4,300,000 ډوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، د کورونا وبا د مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمېرې نه خپرېږي، خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کورونا په افغانستان کې ډېر خپره ده او هره ورځ خلک پرې اخته کېږي. له 19 کلنو د کم عمره کرکټ اسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره، او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د جام ته چمتو ده.
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله نن د پاکستان د 19 کلن څخه کم عمره لوبډلې پر وړاندې په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. پرون هم افغان کرکټ 19 کلن لوبډلې دغه سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي او له کابله دغه سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي سره تللې ده. انشاءالله چې په ټوله کې به په آسیا جام کې افغان 19 کلن لوبډله ښه وځلېږي.
په دې یو ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي امارات، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دوام وکړي. د کورمیش په قومونو اعتراضي پرلت وهلې د منګلو خروټو زدرانو مقبلو غلزیو او زازیو قومونو د ټلو پړچنار لار بند کړی ده. دوی د یو شمیر قومي تړونونو د پلي کېدو ترڅنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پرلت وهونکو یو مشر ملک منور خان ازادي راډیو ته وویل
دا روډ بود یغه پوری باند وی چې د مکو می جایز مطالبې کړې دي چې سو پوری دان نوی منل شي مګ به انشاء الله یغه پوری د روډ کې احتجاج دا جری وي.
د کورمه د شپږ قومونو اعتراض نږدې میاشت مخکې پیل شوې او کله چې دوی غوښتنه ونه منل شوې دا اعتراضونه په سپراخ شو او د پاکستان حکومت وسم اوس ویلی چې خبرې به ورسره وکړي. حکومت پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې منظور پښتون د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په زرګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري تری تم شوي دي. پروسه کال په دسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی و. د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو دی دې ته پرې نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي. له 2003 کال را په دې خوا د پاکستان د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو پښتانه وژل شوي دي او په میلیونونو مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي چې راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده.
موش چې کله شاته 2020 ته ګورو نو موش ته د هیلې ډیر علتونه راکوي. ساينس ته هیله د واکسین په بڼه راکړه چې پرته له څه شکه چې دا کال د ډیرو ژوند وشخوره.
ښاغلی ګبریسوس په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې کورونا واکسین په نړۍ کې په سم ډول نه دی ویشل شوی او په کار ده چې په هیوادونو کې دا واکسین په مساوي ډول توزیع شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیر یو کال کې کووید 19 ناروغي په نړۍ کې د 3.5 میلیون انسانانو ژوند اخیستی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي ودا او نور خبرونه به هم ولولي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی راپورته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوې پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او 10 غیر دایمي غړو په وخلو دا ومنل چې افغانان سره د بشري مرستې وشي. ملګری ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لسکي داخلي. جزئیات احمد شبر پر راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په تور شال کې دی. امنیت شورا پرون په یو خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پر سرجن سرګندوي چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارنی تروبین د افغانستان او جنوبی آسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو په دې نظر دی چې اخیسمن مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغلی روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنی ولې شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکي خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې ترڅو حکومت سره معاملې ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د دې ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو لوري نشي فعالولای.
دا ګسلپین لسمی چې طالبانو کابل نیولې دي، نړیوال ټولنې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو شخ کوي چې پراخ 65 حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي. یو شمیر مهم مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندي کړي او د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړې کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادی بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د لاغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوی دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې و کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بې وزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بیې زیات شوې دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د روانې میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوې وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوې وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالر مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي، نه د طالبانو له لارې.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړې لیک په یوه خوله تصویب کړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړې لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده جوړه شوې وه او موخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. د دې په وینا په یوه خوله د نړیوال ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري ابو بخی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الک باروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو لپاره کول سره مرسته وشي او هغه به همداشان د قانون د حاکمیت، بشري حقوقو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. هغه ویلي له هر دو افغانانو یو عاجل مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرونې په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ، مسؤلین وایي هدف یې د نړیوال ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا د دغو ټولنو د فعالیت په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې ورته د شک په سترګه ګوري او وایي په تېر حکومت کې فعالیتونه اغېزمن نه و، خو ځینې نورې بیا ګټور بولي. نور حال په دې رپورټ کې.
سیف الله په کابل کې د سړک غاړې یو پلورونکی دی چې په افغانستان کې د مدني ټولنو نه ښه خاطره نه لري. دای وایي د تیرو کلونو تجربې ښودلې چې د دا شان بنسټونو مسؤلین ډیر کله د خپلو شخصي ګټو لپاره فعالیت کوي او د بېوزله خلکو د ژوند د سمون لپاره ګټور نه دي تمام شوي. سیف الله ازادي راډیو ته وویل
دا خلک چې فعالان د مدني دي، دغه موږ ته هیڅ کومک نه دي کړي. ټول پیسې په غارت ویل او ځانم وتښتو خیر خلاص. دا جامع مدني دا خبرې ټول هغه انجوګان دي چې خپل کومکونه ځان ته به وکړي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکي لطیفه تر یو حده د مدني ټولنو له فعالیته راضي ده او وایي د حکومت تر څنګ د دا شان بنسټونو شتون اړین دی.
زه فکر کوم چې د دې نهادونو شتون د عدالتخواهي او د خلک د غږ جګولو لپاره ډېره مهمه ده. ما په نظر باندې کچیرته دنه هدونه موجود وي نو بخوي او د خلک د غږ جګول لپاره د کومک رسول لپاره او د ستونزې حل کول لپاره ډیر مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشمې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاری شبکې د موجودیت اعلان وکړ. د افغانستان د عدالت غوښتنې بنسټ مشر او دغه نوې جوړې شوې شبکې غړي محمد ادریس همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدني ټولنو ګډه کاری شبکه چې نن د تاسیس لومړی ورځ وو او د مطبوعاتي کانفرنس لاري د موجودیت اعلان وکړ. اساسي موخه په افغانستان کې د مدني ټولنو انسجام، د نړیوالو مرستو جلبول، دغه راز نړیواله ډوکسي د افغانستان د خلکو د حقوقو د ساتنې په پار، بل موخه دا ده چې د افغانستان د خلکو شتمنۍ چې په نړیوال بانک را دغه آزاد شي او په افغانستان لګول شوي تحریمونه یا بندیزونه لری کړي.
ښاغلی همت وایي د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنې په ګډون د اکبر مؤسسه د افغانستان د ځوانانو د خدمتونو رسونې ټولنه د غشان ودان مؤسسه او په ټوله کې د افغانستان شاوخوا شپږ سوه بنسټونه او مؤسسې د دغې شبکې غړیتوب لري. د دغې شبکې غړي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله ډیری هغه مدني فعالین چې په هیواد کې دننه فعالیت کوه اوس یې هیواد پریښی او دوی وغوښتل چې دا تشه ډکه کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د مدني فعالیتونو لپاره د زمينه ورته برابره او د مدني فعالینو د خوندیتوب په برخه کې د ورسره همکاري وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه او د دغه شبکې د جوړیدو په تړاو د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر هم ولرو، خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو د موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په تیرو شلو کلونو کې زیاتې مدني ټولنې جوړې او فعالیت درلود، که څه هم دغو بنسټونو او ټولنو په هیواد کې د فساد په برخه کې د مبارزې، خلکو ته د مرستو رسونې او په ځینو نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دغو ټولنو د کارونو د څرنګوالي په اړه نیوکې هم سوي دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د موسیقي په اړه د طالبانو د حکومت دریسته کتنه کړې، خو اوس یو نړیواله موضوع د بلغاریا صدر اعظم او دفاع وزیر دغه هیواد د ناتو د ځواکونو د احتمالي استولو په ارتباط څرګندونې کړې. د ځینو راپورونو له مخې ویل کېږي دا ځواکونه د اوکراین پولې ته د لسګونو زره روسي عسکرو په ځواب کې ښایي ځای په ځای شي. بلغاریا چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت د وارسا تړون یا وارسا پکت غړې وه، په 2004 کال کې د ناتو غړې شوه. تفصیل په دې راپور کې
د بلغاریا صدر اعظم کریل پیتکوف وایي د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کې نه له ناټو غوښتي دي چې بلغاریا ته ځواکونه ولیږي او نه هم په دې برخه کې کومه پریکړه کړې ده. پیتکوف دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بلغاریا دفاع وزیر سټیفان یانف وویل چې په بلغاریا کې د ناټو د اضافي ځواکونو ځای پر ځای کېدل نه د بلغاریا په ګټه دي، نه هم د بلغاریا د متحدانو په ګټه. پیتکوف پرون په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو ته وویل پر دې موضوع نه د وزیرانو په شورا کې بحث شوی دی او نه هم دا مسله د ناټو له شریکانو سره مطرح شوې ده او دفاع وزیر خپل شخصي نظر څرګند کړی دی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې استخباراتي راپورونه څرګندوي چې روسیې له اوکراین سره خپلو ختیځو پولو ته نږدې یو لک محارب سرتیري راوستي دي او واشنګټن وایي کېدای شي چې دا راتلونکې میاشت پر اوکراین د برید پیلامه وي. روسیا دا ردوي چې د حملې پلان لري او دا کوي چې اوکراین او ناټو پارونکي هڅه کوي. ماسکو غواړي چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي او دې ته اندېښنه لري. په بلغاریا کې د ناټو ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په تړاو د بلغاریا صدر اعظم پیکوف وایي چې هیواد به د اروپایي ټولنې او ناټو د فعال غړي په توګه پاتې شي او د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په څیر پریکړې به په همغږۍ کې شي. صدر اعظم پیتکوف زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او ناټو د ختیځ بلاک د امنیت په ارتباط به تر وسه وسه له ډیپلوماتیکو لارو او سوله ییزو هلو ځلو استفاده کوي. د بلغاریا دفاع وزیر یانف د سیشنبې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي وو چې پر بیلابیلو لارو له ناټو سره خبرې شوي دي چې په دې کې په بلغاریا او ګاونډي رومانیا کې د ناټو د ځواکونو د زیاتېدو ستراتیژي هم شامله ده.
Every society's idea of human rights and women rights are different.
د افغان جنود د ذکر په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دې خبرو داسې و انګیرل سو چې د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنجشنبې په ورځ له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
د روان خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوهونیزي خبرونه خبريږي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او اساسي بشري حقوقو. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وای په اسلام کې د موسیقي اوریدل او تری خوند اخیستل جواز نه لري او خلکو ته سپارښتنه کوي چې تری ډډه وکړي. یو شمیر موسیقي پوهان بیا وایي طالبان غواړي د اسلامي متنونو په استناد په افغانستان کې پر موسیقي او هنر محدودیتونه ولګوي. په دې راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د موسیقي برخلیک او سندرغاړو وضعیت کتنه شوې ده.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اوریدل او تری خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي لاوریدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ازي الجرس مزامير الشيطان ساس چدا د شيطان تعالی ده. نو چون کې زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده، په اسلامي جامعه کې امدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړ شي. نو د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غک د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي. دا د فواد اندرابی دی وسندری مطلع ده چې زوی جواد ازادي رادیو ته راستولې ده. جواد وایي د پلار دا سندرې له نورو هغه ډیره خوخه ده او له پلار یې ورته پات یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندرې دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوه ولسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و تر سره کړی. جواد اندرابی د طالبانو لوري د پلار د وزل کېدو ادعا داسې بیانوي.
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه، بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواشه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایي.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یو ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابي استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او کنه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابي د وزلو اهدا
ردوی. ای حرفای اخیر نادرست است. ما
دا حاشیه خبری سمینه دی. موږ نه د سندرغاړي په جرم څوک وجلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولای شي او دا جزئیات له واقعیت لري دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوی، خو زموږ مجاهدین هیڅ کله داسې ډول کړنه نه تر سره کوي.
اداګان موجود دي چې لدې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو لمله د طالبانو د دغ باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلی اوسیدونکی و او د خوانځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غواګۍ له لارې سندرې اوریدي. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږی سره ویني شخړه رامنځته کیږي او طالبان وحید الله په ډزو وسني.
هغه کسانو بیا ځان په ګوتو ورنکړ او منکر شول. په داسې حال کې چې د کلی ټولو خلکو لیدلیو، یو بل ځوی می هم هغه په خپل سترګو لیدلیو.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دایدا هم ردوی او وای چې طالبانو د موسیقي د اوریدو لامل کوم څوک نه دی وسلای. د طالبانو له واکمنې دوران دي د موسیقي ټولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود، او د موسیقي د هنر د پیوړی کولو د اکاډمۍ ترڅنګ د افغانستان په بیلابېلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقي د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اوریدلې او ورنه به خوند اخیست، او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقي او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي و چې د دغه وزارت د موسیقي په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقي د اورېدو حق نه لري، خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شنکرنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهور سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې پر خواله رسنیو خبرې شوې دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانیدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
هیڅ ستونزه او کومه خبره نه وه، فقط هم غوښتل چې په خپله خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کومه خبره یا جنجال نه دی پیښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې و چې پکې ویل شوی و چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو له راتګ وروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل شوی، او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده په تخار ولایت کې د طالبانو له راتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم پکې نیولی و په نسبتا چیټ غږ موسیقي غږوله چې د رابې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سو. رابې ازادي راډیو ته وویل
که هم د دایک یا میوزیک غږون کې دستگاه غږ ډیر اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیرودونکو خلکو ته لا مزاحمت نه کاوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقي غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دی هم وي موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولی دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي د اعتراض په دود د چادرې په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلی بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړي آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
په افغانستان کې د موسیقي د برخلیک په اړه مو د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورید. په همدې سره له خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ګډندې کېدو لپاره جوازونه صادروي. د دې وزارت په وینا دا جوازونه به د متحدو ایالاتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې به هر میشت افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا 1,000,000 ډوز نور واکسین افغانستان ته ورکړي. په دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوی واکسین 4,300,000 ډوز ته ورسیږي. له 19 کلونو د کم عمر کرکټ آسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن درې لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره او بنګلادش له نیپال سره مسابقې لري. د کورمیش پک قومونو اعتراضي پرلت وهلی. د منګلو، خروټو، زدرانو، مقبلو، غلزیو او زازیو قومونو د ټل او پړه چنار لار بند کړی ده. دوی د یو شمیر قومي تړونونو د پلي کېدو تر څنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت دې سیمې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل منظور پښتین د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبروسس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده. کوم غوښتې وې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه ونې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. په پیل کې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4,000,000 وګړي موتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوی و. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو بچي عام خلکو ته مزاحمت کوي. په نشي مواد روغ دي، خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوخلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشيانو کورنۍ په تیرې بیا میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي. خپل د کور خرچم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې دی، قیچی باندې وهلې ومن دلس مې وسای بیره.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوای چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوري بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکو نرګس ته چې د 15 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وای میړی بد ملګرو په نشاخته کړ.
خراب انډیوالان سره کې نستو چې د موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړ. غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را ناخلی، پلم چې کار ته راځم از ما سودا کوړتي چې ماشومان سره می جنگونی کی.
نرګس وای د خپل وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیریبي، لوګي تندې درد رانس په پټه خلص غمي میړی ورته وایي ک دته د نشي موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ورناخلی دا د پلار